یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
سلامونه وخت په خیر له ازادي راډیو څخه روانه خبری مجلې ته مو زه محمد وصل وصال خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم. د دې سات په مهمو موضوعاتو کې اوري چې د افغانستان د سولې شورا په افغانستان کې د امریکا د پخواني سفیر راین کراکر د هغو سرګندونو هرکلی کوي چې ویلي دي که د سولې خبرې بیا پیلېږي نو د افغان حکومت رول به پکې د پام وړ وي. په نورو راپورونو کې بیا له دې خبرې کې چې په مصر کې په سلګونو کسانو د حکومت ضد مظاهرې کړې دي او د ولسمشر عبدالفتاح السیسی استفا غوښتنه کړې. خو تر دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه درته احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو د سر ټکی، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په کلات کې پر یوه روغتون د وروستۍ حملې مشکوک تراهان یې نیولی دي. افغان چارواکي د بلخ ولایت د زارې ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا د نومول شوي ولسوال د وژل کېدو خبر ورکوي او د ایران ولسمشر وایي هیواد باید د ملګرو ملتونو لپاره په سیمه کې د سولې او امنیت د ټینګولو یو پلان وړاندې کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په کلات کې پر یو روغتون د وروستۍ حملې مشکوک ترهن او د حمله کوونکو ملګري یې نیولی دي. دفاع وزارت وایي چې دا کسان د جمعې په شپه په غزنی کې د پوځي عملیاتو پر مهال نیول شوي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی ازادۍ راډیو ته وویل چې عملیات ځانګړو ځواکونو کړي او مشکوک کسان کابل ته لیږدول شوي دي. احمدزی ویلي نیول شویو کسانو څخه تحقیقات روان دي. د زابل ولایت په مرکز کلات کې د پنجشنبې په ورځ د ملکي روغتون مخې ته چاودنه وشوه چې 140 تنه پکې ووژل شول او تر 100 زیات ژوبل شول. افغان چارواکو ویلي دي چې اکثریت مړه او ټپیان د روغتون کې بستري مریضان، ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي وو. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت ومانه. افغان چارواکي د بلخ ولایت د زارې ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا د نومول شوي ولسوال د وژل کېدو خبر ورکوي. 209 شاهین قلوردو په یوه خبرپنه کې چې نن سهار خپره شوه وایي مولوي ګل احمد چې په ابوذر مشهور دی تېره شپه له خپلو اتو وسلوالو سره د امنیتي ځواکونو په عملیاتو او هوایي حمله کې ووژل شو او 14 نور وسلوال ټپیان شول. د خبر پاڼې له مخې نښته وروسته له هغه پیل شوه چې دې ډلې د افغان ځواکونو پر مرکزونو برید وکړ. په خبر پاڼه کې همداراز ویل شوي چې په نښته کې د ولسي پاڅونوالو دوه وسلوال هم وژل شوي او د افغان ځواکونو 4 سرتیري ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ولسمشر اشرف غنی وایي د شپې لخوا پوځي عملیاتې یوازې د داعش او القاعده شبکې په وسلوالو پورې محدود کړي دي. ولسمشر غنی تېره شپه له شمشاد تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د شپې په عملیاتو کې د ملکي افغانانو تلفات نه شوای منلی، نو له دې کبله یې محدود کړل. هغه د امنیتي او دفاعي ځواکونو د موقف دفاع وکړه. ولسمشر وویل له زوره کار اخیستل هېڅ ستونزه نشي حل کولی، خو قانون باید عملي شي.
دا خپلواک ولسواک وطن ده، باید په تدبیر لاړ سي، مشکلات حل کړئ او هر چا سره له زور نه استفاده ونه کړئ، قانون تطبیق کړئ. هغه کار چې کاغذ کوی سي، نه سپکې سپورې کوی سي، نه زور کوی سي، قانون په اصولو باندې باید بدل سي.
محمد اشرف غنی د افغانستان د میزان د شپږمې نیټې د ولسمشرۍ لپاره کاندید دی. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد به ملګرو ملتونو ته په سیمه کې د سولې او امنیت د ټینګولو لپاره یو پلان وړاندې کړي. ښاغلي روحانی دا څرګندونې نن د ایران او عراق د جګړې د کلیزې د قربانیانو په یاد د یوې اونۍ پلان شوي ویر د مراسمو په پیل کې په خپله ټلویزیوني وینا کې وکړې. روحانی وویل بهرني ځواکونه د ایران او سیمې لپاره ستونزې او ناامني جوړوي. په پام کې ده چې په نننیو مراسمو کې به د پوځي پریډ او نورو رسمي پروګرامونو په ترڅ کې د 1980 او 1988 کلونو ترمنځ له عراق سره په جګړه کې د ایران د پوځ میړانه وښودل شي. په پام کې ده چې روحانی به بل سبا سه شنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې ګډون وکړي. د مصر په څو ښارونو کې د حکومت پر ضد مظاهرچیانو له واکه د ولسمشر عبدالفتاح السیسی د لرې کېدو غوښتنه کړې. د مصر د اقتصادي او ټولنیزو حقوقو په نوم مرکز پرون وویل د دوو خبریالانو په ګډون لسګونه کسان نیول شوي دي، خو د چا د مرګ ژوبلې راپور یې نه دی ترلاسه کړی. د بلوازد پولیسو لخوا د ډنډو او اوښکې بهونکي ګاز د کارولو له کبله د تنګو کوڅو ګڼې مظاهرې ژر تیتو پرک شوې. او په البانیا کې زلزلې لسګونه کسان ټپیان کړي او یو شمیر ودانیو ته زیان اړولی دی. البانیایي چارواکو او رسنیو پرون وویل چې دا له څو لسیزو وروسته په دې هیواد کې تر ټولو زوروره زلزله وه. دولتي راډیو تلویزیون پرون وویل په زلزله کې 30 کسان ټپیان شوي او په روغتونونو کې بستري شوي دي. په ځینو نورو راپورونو کې ویل کېږي چې د ټپیانو شمیر شاوخوا 500 ته رسیږي. د البانیا د دفاع وزارت ویاند وایي چې څوک مړه شوي نه دي. د دفاع وزارت په وینا دا په 150 کلونو کې د لویدیز بالکان په سیمه کې تر ټولو سخت زلزله وه. د امریکا د زلزلې پیژندنې ادارې د دې زلزلې شدت د ریختر په مقیاس 5.6 درجې اټکل کړی دی.
تاسو موږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. وړاندې په خبرونه کې دا مطالبه او موضوعات لرو. د افغانستان د سولې عالي شورا په کابل کې د امریکا د پخواني سفیر راین کراکر له هغو څرګندونو هرکلی کوي چې د افغانستان د سولې د خبرو په بیا پیلېدو کې د افغان حکومت پر رول ټینګار کړی دی.
دا پیشنهاد چې کراکر کړی دی پخواني سفیر، یعنی کولای شم چې دا یو مثبت نظر به وبالم.
بلخوا د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي که چیرې امریکا په طالبانو فشار راوړي تمه کیږي چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو شي.
سفیر د امریکا په افغانستان کې د دې کوم څرګندونه او کوم خبرې چې کړې دا موږ تاییدوو.
د شان له نشو څخه د راګرځېدلې یو افغان سندرغاړي د هنري فعالیتونو په اړه هم یو راپور لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې بیا وری چې په مصر کې په سلګونو کسانو د حکومت ضد مظاهره کړي او د ولسمشر عبدالفتاح السیسی د استعفا غوښتنه کړې. نور بس ته اونیس پروګرام هم لرو چې د دې سات په دوهمه نیمایي کې خبرېږي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 15.5 سپو کولای شي د هیواد په ټولو لویو خرنو کې په رڼاتوګه واوري. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د سولې عالي شورا په کابل کې د امریکا د پخواني سفیر راین کراکر له هغو د څرګندونو او وړاندیزونو هرکلی کړی دی. راین کراکر فاکس نیوز ته ویلي که چیرې د امریکا او طالبانو ترمنځ بیا خبرې پیلېږي نو د افغان حکومت ونډه به پکې مخکښه او اغېزناکه وي. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د سولې مذاکرات لغو اعلان کړل. په دې به نور حال له خپل همکار رحمت افغان واورو چې همدا شېبه په سټوډیو کې د افغان صاحب مهرباني وکړي. نور جزئیات سری
مننه وصال صاحب. که څه هم د امریکا متحده ایالاتو له طالبانو سره د مذاکراتو بیا پیل پاړه هوډ نه دی څرګند کړی، په کابل کې دغه هیواد پخوانی سفیر راین کراکر ویلی دی که خبرې بیا پیلېږي نو افغان حکومت ته دی پکې د پام وړ ونډه ورکړل سي. راین کراکر تازه له فاکس نیوز سره په ځانګړي مرکه کې د ټرمپ له لوري له طالبانو سره د مذاکراتو له لغوه کېدو ننګه کړې. هغه لیک کراکر ټینګار کړی چې امریکا له هغه چا سره یعنی طالبانو سره روغه کوله چې د قدرت تیږي دي چا چې د امریکا د تسلیمېدو په معنا ده، او په دې سره د افغان حکومت مشروعیت تر پوښتنې لاندې راوستلی وو. د افغانستان د سولې عالي شورا له دې وړاندیز هرکلی کوي چې له طالبانو سره د بیا خبرو د پیل په اړه د افغان حکومت پر رول ټینګار کړی وو. د دغه شورا د اجرایي پلاوي غړي محمد قاسم محمد اسماعیل قاسمی ازادي راډیو ته وویل
دا پیشنهاد چې کراکر کړی دی پخوانی سفیر، زه فکر کوم چې هر تصمیم چې یعنی د افغان خلق او د افغان نظام او حکومت اخلي عرب مشروعیت به ولري. یعنی کولای شم چې دا یو مثبت نظر به وبالم.
وسال سب دپتاس حال کله چې افغان حکومت په بیا بیا له طالبانو سره د مخامخ خبرو وړاندیز کړی خو طالبانو تل ورنه انکار کړی. بل خو افغان حکومت د سولې هڅې د جمهور ریاست د انتخاباتو د ترسره کېدو تر وخته ځنډولې دي. همداشان د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغو اعلان کړي، خو طالبانو له امریکا سره د سولې د بیا پیل غوښتنه کړې ده. بله وسال سب
ډېر زیاته مننه افغان سیب کورودان. بلخوا د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي که چیرې امریکا په طالبانو فشار راوړي تمه کېږي چې له افغان حکومت سره مخامخو خبرو ته حاضر شي. د دغې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي از راډیو ته وویل د سولې مذاکرات هغه مهال بریالی کېدای شي چې په جګړې کې ښکېل لوري امریکا، طالبان او افغان حکومت مخامخ په درې اړخیزو خبرو کې ونډه واخلي. له ښاغلي صدیقي سره زما همکار رحمت الله افغان په همدې موضوع مرکه کړې ده.
افغاني سفیر د امریکا په افغانستان کې د دې کوم څرګندونه او کوم خبرې چې کړې دا موږ تاییدو او د تایید په اساس باندې تاسو وګورئ طالبان په ټول افغانستان کې داسې پنځوره یا کم زیات دوی نفوذ ولري. دوی نشي کړی چې په 2 میلیونه نفوذ د افغانستان په خپل ولکه کې ونیسي او کوم نامشروع غوښتنه چې لري په دې تطبیق کې.
که چیرې افغان حکومت له طالبانو یا امریکا سره په دې خبرو کې ورګډیږي د افغانستان د حکومت موقف به څه وي؟
په مو د افغانستان د دولت نه مو غوښتنه ده کله چې د سولې بحث کېږي موږ په افغانستان کې دایمي سولې غواړو. د دې په سند کې بین الافغاني سولې غواړو، نه دا چې په دې کې بهرنیان هم خپل تذکیرې اخیستي د افغان په نوم باندې افغان طالب باندې دلته به سجیتوب کې. او د دې په سند کې دوی به په افغانستان کې امارات نمزه نظام غواړي او دغه اوسنی نظام قطن نه غواړي. دا هغه پروسې دي چې دغه موضوع ټول افغانان د دینه مخالفت کی او یوازې حل لار بدایي کړ چې طالبان راځي د سنې مورد باندې باس کی پښتنه بدایي چې تاسو اول اوربند وکړي د اوربند نه ورسته تاسو راتلونکي انتخابات کې تاسو خپل کاندید ورکړي بیا به د ولس قضاوت کې چاته راي ورکړي. او د دې په څنګ کې قطعا افغانان د زور په حساب نه هیڅ کله چا د سر نه ټیټ کړی او دوی چې څومره زورونه وهي دام لګام ناممکن ده. یوازینی حل لاره بدای چې موږ بین الافغاني سوله ولرو بغیر د قضیې شر ده.
طالبانو له دې وړاندې له افغان حکومت سره مخامخ خبرونه انکار کړی و د حکومت په رسمیت نه پیژندلې. تاسو له نظره طالبان به دا ځل د امریکا په غوښتنه چې د تر اوسه پر وړاندیز ده د ته چمتو سي چې له افغان حکومت امریکا او طالبان خپل منځ کې نوې سولې خبرې پیل
کړي؟ زه فکر کوم چې طالبان آماده سي او کله چې بل اخر دوی به مجبوري چې د افغان دولت سره کینی ولې تر پاره چې دوی طرف مقابل هستي د افغان دولت افغان حکومت ده او کو دی په اکثر دوی اراده د صلح لري نو دوی د خپل افغانان سره د کینی د خپل افغانان سره د خپل مشکل حل کی یو بل باندې په تفاهم ورسیږي او په قانوني یو بل په قانوني کو سره یو بل په دلایل سره شریک کو سره یو بل په قناعت ورکو. نه دا چې متاسفانه کله چې مونږ نورو لاري لټو او بهرنیان په دې کې داخلو دغه کومک وړو تاسو دغه په مقابل کې شعارونه ورکوي زنده‌باد مرده‌باد وایي. د دې په څنګه به تاسو دغه لمن نه سي چې راځي موږ سره تاسو همکاري وکړو د سره په مورد باندې ولې تاسو مستقیم ول خپل افغانان سره نه غواړي چې کینی ولې سمجه د افغانستان سولې لري همیشه پیشنهاد دي دا وکړي تاسو چې
طالبان به کینی ازیر بسی مخه خبرو ته.
زه فکر کوم چې د امریکایانو فشار په دې باندې زیات شي دوی به خامخا د ته حاضر شي افغان حکومت سره کینی او د بین الافغاني سولې وکړي ولې د لپاره دوی په پوره چې د امریکایانو فشار په دې باندې په مختلفو طریقو باندې بل اخر موثر تمامې دی شي او دې بل اخر د ته اړ کی چې دې د سولې په مورد باندې افغان ورس سره افغان حکومت سره کینی او خبري وکړي.
د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي وو چې ویلې ک امریکا په طالبانو فشار راوړي تمه کیږي چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو شي. اوس هم خاطر پردیس درته اقتصادي خبر نوړاندې کوي.
د کندهار ولایت د سوداګری او صنایع ریاست چارواکي ویلې وی میاشت راهیسې شاوخوا 6000 ټن انګور د افغانستان نور ولایتونو له هیواد بهر صادر شوي. د دې ادارې رئیس عبدالباقی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د صادر شوي انګور ټولیز قیمت 4 میلیونه ډالر دی. ښاغلی باقی وایي د هیواد یو شمېر ولایتونه او همداراز پاکستان ته دغه انګور په تېر یوه میاشت کې صادر شوي. د کندهار د سوداګرۍ او صنایع رئیس عبدالباقی په خبره پاکستان د افغانستان پر تازه میوه مالیه لوړه کړې او دغه چارې اوس مهال د کراچۍ په بندر کې څو کانټینر انګور د خرابېدو سره مخ کړي دي. د ده په خبره کې د دې ستونزو لپاره د حل لاره پیدا نه شي، په ټنونو تازه میوه به خرابه شي او سوداګرو ته به زیان واوړي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت په لومړي ځل هغو شرکتونو ته د منرالي موادو د پروسس اجازه ورکړه چې د دې وزارت په شرایطو برابر و. د دې وزارت د عامه اړیکو رئیس سیحون کامګار د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې دغو شرکتونو ته چې د منرالي موادو د پروسس اجازه لیکې ترلاسه کړ، له دې وړاندې په غیر مستقیم ډول منرالي مواد پروسس کول. د ښاغلي کامګار په خبره له دې اقدام سره به دغه شرکتونه دولت ته مالیه ورکړي او ورسره به د منرالي موادو غیر قانوني پروسس مخه هم ونیول شي. ښاغلی کامګار د منرالي مواد قانوني کیندونو سره به ډیرو خلکو ته د کار زمینه هم برابره شي او د حکومت په وایدو کې زیاتوالی راشي او نن د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنیو اثار پر وړاندې افغاني په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغاني 25 پوله، یو یورو 50 افغاني 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 93 افغاني 80 پوله، یو سعودي ریال 60 افغاني 50 پوله، زر ایرانی تومان 6 افغاني 50 پوله، زر هندي روپي 1013 افغاني او زر پاکستاني روپي 498 افغاني.
آزادي رادیو ته غوښنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
من نه کوم چې ازادي رادیو او ری ټول مطالب چې په دغه خبرونه کې خبرې کې تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم ولولئ. پته ده ازادي رادیو ټکی کام یا هم ټکی اورګ. اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. په مصر کې په سلګونو کسانو د حکومت ضد مظاهرې کړې او د ولسمشر عبدالفتاح السیسی د استعفا غوښتنه کړې ده. دا له هغه رئیس چې السیسی واک ته رسېدلی لومړی ځل دی چې دومره خلک واټونو ته راوځي. نوریاس نوري دا مسله تعقیب کړې ده او همدا شېبه راسره د پراګ له سټوډیو پر لیکه ده. نوري صاحب، دغه مظاهرې د چا لخوا رابل شوې دي او څومره کسانو پکې برخه اخیستې وه؟ که په پیل کې دا معلومات راکړئ.
بلې وصال صاحب، د مصر سوداګر محمد علي چې په تبعید کې اوسي، البته په خپله خوښه او د مصر پوز او حکومت هم په فساد تورن کړی، د ټولنیزو شبکو له لارې له مصریانو غوښتي وو چې واټونو ته راووځي او مظاهرې وکړي. دغه د حکومت ضد مظاهرې د پلازمېنې قاهرې په ګډون په څو ښارونو کې وشوې او مظاهره کوونکو هم له واک څخه د ولسمشر عبدالفتاح السیسی د لرې کېدو غوښتنه وکړه. په سلګونو کسان د مصر په سویس ښار کې پرلپسې دوهمه شپه واټونو ته راوتلي وو. دا لکه څنګه چې تاسو وویل، له هغه رئیس چې د السیسی حکومت وروستی ځل مظاهرې ځپلي، په دې هېواد کې نادره مظاهرې دي. پخوانی جنرال السیسی ته د یو داسې مشر په سترګه کتل کېږي چې د سیاسي مخالفینو د ځپلو او منتقدینو د غلي کولو لپاره یې سختې ځپنې ته مخه کړې او په زرګونو کسان یې بندیان کړي دي. نوموړي په 2014 میلادي کال چې هغه مهال د مصر دفاع وزیر و، پخوانی انتخاب شوی اسلام پال ولسمشر محمد مرسی لواکل ریکر مرسی هم هغه ولسمشر چې په زندان کې مړ شو. د هغه حکومت البته د السیسی حکومت له مخکنیو مظاهرو وروسته داسې قوانین هم تصویب کړل چې په عامه ځایونو کې ټولې مظاهرې غیر قانوني اعلانوي. وسلسب
بله، حکومت پر وړاندې څه اقدام کړی دی؟
بله وسلسب،
ما وی حکومت پر وړاندې اقدام کړی دی.
بله، د مصر د اقتصادي او ټولنیزو حقونو مرکز پرون شنبه وویل د دو خبریالانو په ګډون لسګونه تنه نیول شوي، خو د چا د مرګ ژوبلې راپور نه دی ترلاسه کړی. د بلوا ضد پولیسو له لورې د ډنډو او اوښکې بهوونکي ګاز د استعمال له کبله د تنګو کوڅو ګڼې مظاهرې ژر تیتو پراخ شوې. پرون د مصر په پلازمېنه قاهره کې تحریر چوک ته نږدې په سلګونو کسانو مظاهرې وکړې. دا د هغو مظاهرو اصلي ځای و چې په 2011 سمکاله د مصر د اوږدې مودې مستبد ولسمشر حسن مبارک لواکه لری کړ. یوې امنیتي سرچینې فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې لږ تر لږه څلور اویا کسان په قاهره کې نیول شوي دي. د دې اژانس خبریالان وایي امنیتي ځواکونو په قاهره کې د مظاهره کوونکو د تیتو پرک کولو لپاره اوښکې بهوونکی ګاز استعمال کړ. له بلې خوا د بشري حقونو د څارنې سازمان هیومن رایټس واچ هم د مصر له چارواکو غوښتي چې د سوله ییزو مظاهره کوونکو حقونه خوندي کړي. السیسی هم د رواني اونۍ په پیل کې د پر حکومت پر ده او د پر حکومت د فساد لګیدلې تورونه رد کړي وو او هغه هم سوچ دروغ بللی وو. بلې وسال سره
ډېره زیاته مننه نوري صاحب له معلوماتو مو کور ودان. دوستانو از رادیو تاسو کولی شئ د سهار لوونه د ماښام تر وو بجو پورې په همدې سپو واوري.
شپږ ورځې تر انتخاباتو د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه لا ازادي راډیو
په کابل کې د خالونو یا ټټو وهلو لیوالتیا مخ په زیاتېدو ده. دوی دا کار تر ډېره د خپل شوق لپاره کوي. دغه لیوالتیا د ټټو کارون کوونکو کاروبار هم ګرم ساتل ده. تفصیل د ناجی صاحب په راپور کې
دستنو د ډیر درد په خمل سره غواړي خپل هیلو ته ورسیږي. د خپل بدن پر پوستکي د چټو وهل ځان زینب را پیژني. وایي له ډیرو کلونو راهیسې دا هیله درلوده چې چټو وهي، خو اوس ورته دا زمینه برابره شوه سو په چپ لاس چټو وکړي. زینب چټو وهونکي ته ناسته ده چې د یوې برېښنایي آلې او ګڼو ستنو په مټ دغې نجلۍ ته په لاس کې خامار انځور کړي. دا حیوان خامار نومیږي، که څه هم دا په واقعیت کې وجود نه لري، خو دا هغه څه دي چې انسانانو په تخیلاتو کې جوړ کړي. ما ته هم دا جالبه ده ځکه مې دغه ټټو وهله. یاسر هم چې د خالونو وهلو یا ټټو لیوالتیا لري، د یوې کښتۍ لنګر یې په خپل مټ باندې انځوروي. هغه یو عجیب شانتي باور لري. وایي په دې سره یې نه یوازې ښکلا زیاتېږي، بلکې د دې وروسته باړ شي چې له ماتې څخه ونه ویریږي.
دا ځکه چې د کښتۍ لنګر دی، دا کښتۍ موږ له ډوبېدو ژغوري. ما همدا ټټو وواهه چې کله یې وګورم همدا احساس وکړم او هیڅکله هم ماته ونه منم.
که څه هم خال وهل د افغانستان په دودیزه ټولنه کې پخوانۍ ریښې لري او پخوا خال وهل د کلیوالو نجونو او مېرمنو ترمنځ ډېر دود و، خو اوس په ښارونو کې هم ډېری ځوانان دغه کار ته هڅېدلي. اهو شهیدی چې کار یې ټټو وهل دی، وایي هغه کسان چې دلته راځي ډېری نجونې او هلکان دي. یو شمېر افغانان ټټو نه مني او فکر کوي چې حرام دي، خو زه خپله نجونو او هلکانو ته ټټو کوم. ډېری هلکان غواړي په مټ باندې ټټو ووهي، ځینې نجونې غواړي چې په لاسونو او غاړه کې ټټو وکړي. بهرام قریب په خپل دکان کې بیا دغه چاره ترسره کوي. هغه وایي ځوانان تر ډېره ویرونکي انځورونه خوښوي.
زموږ ډېری مشتریان نجونې او هلکان دي، خو هلکان ډېر دي. د هغوی په خوښه ټیټو وهو، کله د زړه رسم وي، کله درې ستوري په غاړه وهي. کوم عکسونه چې خوښوي راوړي او مونږ یې وهو.
که څه هم د ټټو مینهوال نه مني چې دا به د اسلام له نظره ستونزه ولري، خو یو شمېر دیني عالمان په دې اړه توضیحات ورکوي. په کابل کې د وزیر اکبر خان د جامع جومات امام او دیني عالم مولوي ایاز نیازی وایي
چې پیغمبر ګرامي می فرماید لعن الله الواشمه والمستوشمه، لعنت خدا به سر انسانی که او خالکوبی میکند به صفت یک حرفه خود را قرار داده است.
کسا هم په تیرو کلونو کې دا دود موجود و، خو د پرمختللو اسانتیاو په برابرېدو سره په افغانستان کې د ټټو مینهوال ورستر بلې زیاتېږي.
بیا هم یو په زړه پورې راپور لرو. فرید نوید هغه کنداری سندرغاړی دی چې له تیرو دوو کلونو راهیسې نشو ته مخه کړې وه او هنر ورڅخه پاتې و. هغه اوس له نشو بیرته موسیقۍ ته راګرځېدلی او سندرې وایي. صادق رښتینی د هغې د هنري فعالیتونو په اړه دغه راپور چمتو کړی.
خوښه خوشحالي وای لاستر غاړه زه و یار وای شار د کندهار وای ټول وطن مو ګل وای غرو
د هغه ژغ چې څو کاله د موسیقۍ د مینهوالو څخه لیرې و فرید نوید اوس جوړ شوی. نوموړی شاوخوا دوه کاله مخکې د نشو په دام کې ولوېد او سندرې ځینې پاتې سوې. دی وایي چې د درو لوڼو تر مرګ وروسته ډېر غمجن سو او د دې درانه غم د هېرولو لپاره یې نشو ته پناه یووړه، خو دې پنا ځای نه یوازې دا چې د لونو غم ځینې هیر نه کړ، بلکې پر دې سربیره د ځان په ویر اخته سو. دی وایي چې کورنۍ یې درملنې ته وهڅاوه.
زما درې لوڼې د وینې کنسرې هڅې چې بیا غلا وکړه. یوه لور مې څوارلس کال عمر چې وفات شوله، بلې د دوولس کالونه، او بلې چې پافته کې یو زبین ورکوم. دوی دا حالت ما ولیدې چې په داسې شانه وکړه ورکوله، شاید زیاتې ولرې بس دا حالاتو او دا د ژوند ناخوالو بلسلم روایو ناروغو نسوارانه چې د دوستانو
فرید نوید وایي چې بیرته یې خپل د موسیقۍ دفتر پرانیستلی او غواړي چې په خپل هنر خلک خوشحاله وساتي.
تقریبا میاشت کېږي شیدان چوک ملي مارکیټ کې هنري دفتر مې جوړ کړی دی. د موسیقۍ زموږ هغه شاریان یا وطنوال چې خوشی پروگرام لري د هغو دوی د خوشحالي په پروګرام کې ګډون کوم، کوشش کوم چې دوی محفل رنګینه خوشحاله او ښایسته کړي.
د فرید نوید سندرو په خوا ډیر مینوال درلودل، اوس چې دی روغ سوی مینوال هم ډیر خوشاله دي. د محمد نسیم او زبیح الله په نومونو د کندهار ښار اوسیدونکو وایي چې د فرید نوید سندرې ډیر خوښیږي او ډیر خوشاله دي چې د خوشی سندرغاړي یې نشي پرېښي او بیرته خپل هنر ته راګرځېدلی.
شو د پرېښودلو وروسته بیا یو ځل بیا دا هنر ته راغلی دي، دا هنر یو ځل بیا شروع کړی دي. نو زموږ هیله دا ده چې دی د خپلو مینوالو لپاره یو ځل بیا هغه د پخوا په رقم موسیقي وکړي، موسیقي وایي، نوې غزلې وطنوالو ته وړاندې کړي. نو موږ د ده څخه ډېر خوشحاله یو او خوشحاله وو. انشاءالله زموږ هیله به هم دی راژوندي کوي چې د دوهم ځل لپاره دی خپلو ټولو مینوالو ته د هغه پخوا په حالت ښه موسیقي وکړي.
موږ د فرید نوید څخه ډېر خوشحاله یو چې بیا فرید نوید دلې رالی او هغه پخوانۍ سندرې موږ ته ووایي چې مخکې موږ ته ویلي وې، او موږ دوی تشویقوو او ویله لرو چې بیا موږ ته هغه سندرې ووایي، هغه پروګرامونه موږ ته وکړي.
فرید نوید د کورنۍ غوښتنه کوي چې د خپلو ځوانانو څخه با خبره واوسي او په نشي توکو د اخته کېدو مخنیوی وکړي. د وروستیو شمیرو له مخې په ټول هیواد کې شاوخوا 3 میلیونه نارینه او ښځینه په نشي توکو روږدي دي، چې لا هم دغه شمیر مخ پر زیاتېدو دی.
نوید فرید را سندرغاړی و چې نشو ته مخه کړې وه، اوس له نشو لاس اخیستی او بیرته خلکو ته په محفلونو کې سندرې وایي. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دا چې د کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې کوم مهم مسایل راخیستي دي، رحمت افغان د دغو ورځپاڼو پاڼې اړولي او مهم ټکي تاسو ته راوړوي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بېلابېلو موضوعاتو ترڅنګ د افغان سولې او د انتخاباتو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي، په افغانستان کې سوله او ثبات نیغ په نیغه د سیمې او نړۍ په امنیت تاثیر اچولای سي. په افغانستان کې له امنیت پرته به سیمه او نړۍ په امن کې نه وي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، د افغانستان د امنیت مسله ملګرو ملتونو سازمان، نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو مدافعانو ته ورګرځي چې مسؤلیت یې هم ده. بلې دولتي ورځپاڼې انیس په خپلې سرمقالي کې د سولې په ورځ د ولسمشر غني څرګندونو ته په اشارې سره لیکي، که طالبان د سولې لپاره اقدام وکړي افغان حکومت یوه شیبه هم جنگ او جګړه نه غواړي. په سرمقاله کې سپارښتنه سوي چې افغان حکومت او وسلوال طالبان دي د نړیوال څار بنسټونو په منځګړیتوب سره کښېني تر څو رواني کشالۍ او ستونزې ته د حل معقوله لاره ولټوي. سرخط ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي، کله چې په افغانستان کې ملکیان او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه مري، ټرمپ ورباندې غوږ نه ګروي، خو کله چې یو امریکایي ووژل سي، حتی د امریکا ولسمشر د سولې مذاکرات لغوه کوي. اصلاح دولتي ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې پوښتنه کړې ولې انتخابات. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې په انتخاباتو کې رایه ورکول د یو ځل بیا بیعت معنی لري، او په عین حال کې یو مکلفیت هم دی چې هر وګړی د قانون په وړاندې لري. د ویسه ورځپاڼې په سرمقاله کې یادونه سوې که په امنیتي لحاظ د اړوندو کمیسیونونو د ظرفیت له اړخه راتلونکي انتخابات له نورو تیرو انتخاباتو سره پرتله کوو، روښانه ځواب دا دی چې نه اوسني کمیسیونونه له پخوانیو سره د وړتیا او تعهد له مخې پرتله کېدای سي او نه هم امنیتي وضعیت. لیکوال د پورته ټولو ستونزو ته په کتو سره د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته اندېښمن دی. د ملي ارمان ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی له انتخاباتو وروسته د بحران مخنیوی دی وسي. په سرمقاله کې سپارښتنه سوې چې افغانستان 15 کاله وړاندې د انتخاباتو درغلۍ او تقلب تجربه کړل. امریکا هڅه وکړه چې د دوو کاندیدانو ترمنځ جوړجاړي ته لاره هواره کړي. اوس حکومت او د انتخاباتو کمیسیون دی تر ډېره هڅه وکړي چې په انتخاباتو کې د ممکنه درغلۍ مخنیوی وسي، کنه نو په روان کړکېچ به نور هم څه ور اضافه سي.
سلام علیکم ډیر زیاته مننه. اوس هم احمد تکل د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د زابل ولایت په مرکز کلات ښار کې پر یو روغتون د وروستۍ حملې مشکوک ترهان او د حمله کوونکو ملګري د جمعې په شپه په غزنی ولایت کې په پوځي عملیاتو کې نیولې دي. افغان چارواکي د بلخ ولایت د زاری ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا د نومول شوي ولسوال مولوي ګل احمد چې په ابوذر مشهور دی د وژل کېدو خبر ورکوي او وایي چې نوموړی تېره شپه له خپلو اتو وسلوالو سره د افغان ځواکونو په عملیاتو او هوایي حملو کې ووژل شو او دیارلس ملګري ټپیان شول. ولسمشر اشرف غنی وایي د شپې لخوا پوځي عملیات یوازې د داعش او القاعده ډلې په وسلوالو پورې محدود کړي دي. ښاغلی غنی تېره شپه په یو ټلویزیوني مرکه کې ویل چې د شپې په عملیاتو کې د ملکي افغانانو تلفات نشوای منلی او له دې کبله یې محدود کړل. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد به د ملګرو ملتونو ته په سیمه کې د سولې او امنیت د ټینګولو لپاره یو پلان وړاندې کړي. په پام کې ده چې روحانی بل سبا سه شنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلا کې ګډون وکړي. د مصر په څو ښارونو کې د حکومت پر ضد مظاهره چانو له واکه د ولسمشر عبدالفتاح السیسی د لری کېدو غوښتنه وکړه. فعالان وایي چې د دوو خبریالانو په ګډون لسګونه تنه نیول شوي دي خو د چا د مرګ ژوبلې راپور یې نه دی ترلاسه کړی. او په البانیا کې زلزلې لسګونه کسان ټپیان کړي او یو شمیر ودانیو ته زیان اړولی دی. د امریکا د زلزلې پیژندنې ادارې د دې زلزلې شدت تر ریختر په مقیاس 15.6 درجې اټکل کړی.
سلام علیکم ډیره زیاته مننه دوستانو چې تر دې مهاله زموږ سره وای. اوس هم مرسلین ارسلا سټوډیو ته راغله ده ل خپل ملمنې سره. نور بس ته 19 پروګرام تاسو ته وړاندې کوي.
نور بس دی شکست سکوت.
شنونده ی عزیز رادیو آزادی سلام بر شما. به برنامه هفته شکست سکوت خوش آمدید. په افغانستان کې له 3 میلیونو هغو کسانو چې په مستقیم او غیر مستقیم ډول په نشئی موادو متعدی یو زیات شمیري خزیدي چې له بیلابیلو لارو په مخدرو موادو روږدي شوی دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د څېړنو پر اساس یو شمیر میرمنې په خپل خوخه مخدره موادو متعد شوی، خو ډیری هغه بیا د میړه او یا د کورنۍ د لغړی په واسطه د نشئی موادو ته حاصل شوی دی. در برنامه این هفته شکست سکوت در رابطه به دلایل متوجه شدن زنان به مواد مخدر به ویژه زنان صحبت میکنیم که حتی پس از تداوی احتیاط نیز نمیتوانند به خانهشان برگردند. مهمان این برنامه هفته شکست سکوت دکتر صاحب شایسته حکیم، رئیس مرکز ملی تداوی زنان و اطفال معتاد هستند. دکتر صاحب برنامه خوش آمدید.
تشکر از شما که مرا دعوت کردین و برنامه تان.
دکتر صبح، اگر در ابتدا به صورت عموم صحبت کنیم در رابطه به وضعیت اعتیاد خانم ها به مواد مخدر، به نظر شما در مقایسه به سالهای گذشته تعداد خانم های معتاد در افغانستان بیشتر شده و یا در حال کاهش است؟
تشکر از سوال شما. شما می فهمین و اکثریتی را می فهمه که زنو نخستین قربانیان اکثر حوادث و حوادث اجتماعی و آسیب هستن. که از این جمله یکی هم هیتیات است که هیتیات یک مسئله عمده و یک مشکل عمده فعلا در جامعه افغانستان است که روند از این رو برشت است و به هزارها زن روزانه قربانی از این حوادث میشن، یا خواسته یا نخواسته، یا از تاثیرات محیطی و یا ای که قربانی اکثرا مفکورهای مردم میشن. بگفته که قبلا شما گفتین که مردم اینا را جبرن به ایران میکشونن چون خودشان معتاد هستن و میخواین اینا گرویدهشان باشه، از پیشان دور نره یا طلاق نگیره و یا ای که طفلایشان مواظبت بکنه، اینا را میگیرن معتاد میسازن. و یکی از دلایل عمدهش هم همی است که زنا به ایالت بالای زنا میایه و زنا معتاد میشن. و دلایل عمده دیگه که داره دسترسی آسان به مواد مخدره که زنا داره، هم نشینی های بده که دارن، اینا معتاد میشن، آگاهی ندارن، اصلا احساس ناشایستگی میکنن و بعضی حوادث نابهنجار خود جامعه و اجتماع سبب میشه که زنا به طرف ایتیاد روی میرن. و دلیل عمده از همی امنشینی از این هستن، بیتوجهی فامیل هست و زن ها خودشان یک کانون خانواده را جور میکنن. وقتی که یک زن معتاد میشه شما میفهمین خانواده از همی باشه، خانواده پراگنده میشه و اطفال بی سرنوشت میشه. اما ایتیاد با زن ها با مردم متفاوت تر است. زن ها سیپازی تر است نسبت به مردم. اگر یک مرد معتاد میشه فرزند خانه را ترک میکنه، ولی اگر یک زن معتاد میشه در مجموع تمام اعضای خانه معتاد میشه، اطفال پراگنده میشن، اگر مادر باشه پدر باشه همه شیرازی فامیل از هم گسیخته میشه.
درست دکتر صاحب، در بخش نخست شما اشاره به این کردین که زنان بیشتر قربانی اصلی مواد مخدر است، در کدام بخش ها مثلا زنان بیشتر آسیب پذیرتر هستن؟
بله، اعتیاد خودش یک بود یک وجی نداره که مثلا بود سیی باشه. اعتیاد از بود اقتصادی داره، بود فرهنگی داره، بود اجتماعی داره، از هر بود اینا متضرر میشن. و یکی از ازرار خطرناک شمی است که اینا از فامیلا جدا میشن، ترک میشن. بسیاری از خانمایسن وقتی که معتاد میشن، اگر یک مرد معتاد میشه فامیلش قبول میکنه، ولی اگر یک زن معتاد میشه فامیلش به بابسته اولاداش رو از خانه میکشه. ما خود ما شفخانی صد به سر متودین است. ما زنا رو هم اینجا تداوی میکنیم با اطفالش. فامیلای با فعلا ما داریم که بسته فامیل کتی طفلش، خانم کتی طفلش رو از خانه کشیده شده، یا توسط خوشو یا توسط خسر و یا توسط شوهرش که متود شده و ایره از خانه کشیده. و فعلا یک سال یک و نیم سال از پیش ما است، طفلش هم است، هفت تا طفلش است و همیشه از ما تقاضا رو میکنه که باید ما اطفالش رو شامل پرورشگاه بکنیم. این کار ما قدیم فعلا کدام پروسه که پروسه است جریان داره تا اولش به ما نرسه که این طفلا ده طفلا ما معرفی کردیم میگیرن نمیگیرن. این مشکلات فامیلا در مجموع و مشکلات زنا در این قسمت فوق العاده زیاد است.
بالای خانومایی که بی سرپناه هستن البته و در یا به سرمی بدن صحبت میکنیم، در مورد از این که شما گفتین دسترسی آسان به مواد مخدره یک مشکل است که در بخش معتادین مرد هم بیشتر مردم شکایت دارن که دسترسی آسان به مواد مخدر است، اما یک موضوع است که در بخش مردها که هستن اونا اگر آیدی دارن و یا هر رایی که پیدا میکنن پول ده. خانوم ها چطور یک خود دسترسی آسان است اما امی دسترسی آسان به مواد مخدر هم قیمت میخواه، باید پول بپردازن. خانم ها بیشتر در این بخش چقدر دست باز دارن بخاطر پیدا کردن پول بخاطر خرید مواد مخدر؟
قبلا هم براتون گفتم که یک تعداد از زنا هستن که وابسته به مرد هستن، اونا برشون میخره، یک تعداد دیگر مرد وابسته به خود میکنن. مثلا قبلا
خانمایی که میخرن، شما گفتین که ایره اونا در اختیارشون قرار میده مرد ها، اما بعضن شکایت از این است که امی بسیار مقطعی است، وقت خانم معتاد میشه دیگه شوهر در قصه خانم نیست، برش پول نمیپردازه، برش پول نمیده، چون هدف از او امی است که خانم را همسان خود بسازه، تا به گفته شما که
طلاق نگیره و از اون از هم جدا نشه. بدن باز چی مشکلات دست بالا از خانم میه وقتی اینا پول ندارن به خاطر خیلی مالم قدر
و در اول که از خانم جبرن بیرو کشانده میشه بله. اما بدتر خودش تسلیم میشه
درست.
خودش به خاطر دریافت پول میکنه کارهای نامشروع میکنه بله. مثلا خود فروشی میکنه بله. کارهای میکنه که از چوکات اخلاق یعنی به دور از دیگر مثلا با مردها یا خانم با چندین مرد میره به خاطر فسر به خاطر مواد
درست.
حال ما خانمای داری مثلا مریضایی که ما هوملس داریم مریض بیخانی مستم در چند تا یک مرد چند خانم در یک اولی برده در یک اولی برده ایمایش میکنه مواد برش میره فقط سر از او کارای نامشروع میکنه و در عین زمان مواد خودم در سر از او
یعنی به ایمانا که مواد اعتیاد به مواد مخدر باعث فحشا و باعث
بله باعث جامعه را به بربادی میبره حال ما با اکثر کار مریضایی داریم خودشان شکایت میکنن دوایل ما شاید با آبرو با عزت با بسیار خوبی مواد پیدا میکنیم حال برشان بسیار بی‌تفاوت شده مثلا به هر شکل باشه خود فروشی میکنن تن فروشی میکنن مواد خود به دست میاره
خب در مورد طرد خانم ها از خانواده شما گفتین چقدر یعنی شما چون در شفاخانه هستین عملا میبینین چقدر موارد طرد در خانواده وجود داره چون اطفال به سرنوشت میشن وقتی شوهر معتاد باشه اونا هم طبعا به خانواده توجه نمیکنن چی بلای بالای خانواده میه پس از اینکه مادرام طرد میشه و پدرام میره به طرف ایتیاد اطفال خانواده اصلاشون چی میشه
این یک مشکل همده همی خانواده است مثلا خانواده که یک زن معتاد میشه اینا در مجموع هم اعضای خانواده خود گناهگار اسم میکنن هم مگه خجالت میکشن هم مگه از این حالت یک حالت استکمو میگیرن یعنی یک کار خوب نیست دیگه کلگی در مجموع از این احساس شرمندگی میکنن و نمیخواین اصلا در اول نمیخواین که افشا شوه کسی یا همسایش بفهمه یا دوستاش بفهمه یا یک کس دیگه از بیرون بیای بفهمه پسان که مجبور میشن نمیتونن خانه شما میفهمین جامعه افغانستان یک جامعه سنتی یک جامعه فرهنگی است فرهنگ ایجاب نمیکنه که او را در خانه نگاه کنه و تنه به فامیل تنه داده شد مثلا دختر تو پودر کشید یا بچید یا خانم تو پودر میکشه مجبور میشه که او را چی میکنه از خانه میکشه بسیاری از فامیل ها همین رقم شده و این خواهی یک به حالتی از خواهی اعتیاد که یک بار اگر به ایرا رفت بار دیگه امکان نداره دوباره به او را پس دوباره برای سالم بره و ایرا خود شوهرش رو میفهمه فامیلش رو میفهمه به او خاطر میگه یا ای که ترک و یا ای که من طلاقت میکنم
درست.
چون خانم ترک نمیکنه طلاق می بالاخره منجر به طلاق میشه اگر مرد خوب باشه اگر مردش هم معتاد باشه دیگه با اونم شکل ادامه میدن یک بار نه چندین بار ریلکس میکنه خانم دوباره می با مو اطفالش می مثلا شوهرش در بخش مردانه میره بستر میشه خودش می در بخش زنانه بستر میشه بازم چند وقت بعد که سپری شد خانم پس دوباره ریلکس میکنه ریلکس به خاطر چی میکنم وضعیت اقتصادی خوب نداره مثلا با دوباره با مو دوستای خود دوباره برخورد میکنه در محیط میره که دوباره مواد فروخته میشه با امت مردای قبلا روبرو بود بازم روبرو میشه جامعه او را نمیپذیره استکماست یعنی یک سپورت حمایه نداره حمایه از طرف جامعه نداره از طرف فامیل خود نداره بالاخره کس طرد شده است مجبور میشه که کس قبولش نمیکنه دوباره به میرا میره
بله ما شما دو نوع معتاد داریم که معتادین مستقیم هستن که مستقیم خودشان استفاده میکنن و یکی هم غیر مستقیم بیشتر در میان گزارش هایی که ما داشتیم در میان افراد که غیر مستقیم معتاد هستن بیشتر خانم ها شامل هستن که علت ازی هم یکی خوانده شده که وقت مردها در خانه از مواد مخدر استفاده میکنن اینا هم به گونی میان به یک موردی که شما بیشتر اشاره کردین که اینا شرم میکنن از جامعه اینا به شفاخانه نمیرن و همین مشکل خود نمایان نمیسازن خب باز این روی هم رفتار باعث از این نمیشه که میتواند از اونا دامدار شد و اینا به معتادین مستقیم تبدیل شن چون وقت اینا به تداوی حاضر نمیشن از جامعه شرم میکنن از دکتر شرم میکنن بیشتر این موارد بوده
بله. یک چیز واضح است که جامعه افغانستان مثلا اکثریت مفکوره به می داره که کسی که معتاد است بد اخلاق است
بله.
یعنی اخلاق نداره در حال که ای به ای به شکل نیست که مردم فکر میکنن بس. اصلا آگاهی مردم هم به ضعیف است مثلا شما ببینین اگر یک دختر از خانه فرار میکنه در شلتر میره مجرم گفته نمیشه شلترها برای جرم میشه ولی یک خانمی که مواد مخدر میگیره اینه مجرم میگن اینه جرم میگن در حال که ما اینه مریض میگن. بگیم یا جمله مریضای ما باید برای ازی شلتر جور شوه، به خانه نداره، جای نداره، ای باید به اون مکان انتقال بکنه. و ای که نمی ما گفتم فرهنگو پای نمی بلاخره موجود میشن که اگر غیر مستقیم میکشند خانه هستن، ای بلاخره سبب میشه که آساسای مستقیم بکشن، چون با اونا مشاور خود خانه زندگی میکنه، او دود میکنه در خانه میباشه. ما براتون گفتم که اگر مردو در خانه بکشه هیچ شرم نیست، هیچ پدرش از خانه نمیکشید، مثلا مادرش نمیکشید، هنوز روزشان پنهان میکنه، ولی که یک زن معتاد چه دور از خانه میکشه. پس یکی از چیای ما برای تمام فامیلا می است که یعنی مردی که معتاد میشن او رو از خانه بکشن، وقتی که برای خانم جور تیار است، اطفال جور تر است، خانواده حفظ میشه، اطفال حفظ میشه، خانمش حفظ میشه، نمیشه که بازو معتاد شه.
بسیار تشکر دکتر صاحب. شنونده عزیز، شما شنونده برنامه شکست سکوت هستین. من شماره تماس با برنامه را به شما میگم، شما میتونین با استفاده از شماره های تماس سوالتون را از مهمان برنامه دکتر صاحب مطرح کنین. شماره تماس با برنامه 0799 20 35 40، شماره بعدی است 0700 82 27 55. در زاده رادیو درنو آوریدون کو در اخبرون ایسرا در اڑی کشمیری دی 0899 40 15 30. بلا شمیره در 0902 80 55. تاس کولای شی لدی شمیرو چخ بستفادی اخبرون ایسرا اڑی کتنگ کئی او در اخبرون ایل ملمانی چخ خپلی پختنی مطرح کئی. بلا شنونده داری میشنم کی هستن و از کجا تماس گرفتن؟ بله سلام علیکم. بله صدای ما را میشنوید.
سلام علیکم استاد، افغانستان جسم نور الله سلمان دکاو محترم دکتر صبح حاضر هدی وردگل
میکنم. دیر من نه دکتر صاحب، دیر من نه دکتر صاحب، مهربانی و فضل ادی ورور مهربانی و که خپل پختنه مطرح کی خبرون لمل منی سره.
من واقعا محترم دکتر صاحب ډیره مهمه خبره وکي. واقعا ځای د افسوس دی چې موږ ورته تاسو ته کومه کې داسې یو کورونه تر سره کی یا داسې عملونه کی. نو د محترم دکتر صاحب نه مو دغه پختنه اصول ده چې څنګه چې کولای شو او څنګه کېدلای شي چې د دوه کور جلوګیری وکړي. حکومت خو دا اتلس کاله د مواد مخدره په اړه باندې ذکر کوي چې موږ مبارزه کړې، خو مبارزه نه ده شوې. نو څه باید وشي چې په لرو پرتو سیمو کې خلک د دوه مشکلو باندې مبتلا دي؟ او د موږ مسؤلیت څه شی دی؟ د جامعې د ولسي خلکو دا باید څه عمل وکړو؟ داسې مې یو لنډ کړه، داسې یو آګاهي ورکړه د دوه لرو پرتو سیمو کې، ځکه زیاتره خلک اوس مخه کړي نو چې د دوغو هغه نه مواد مخدر نه لریوالی وکړو، دغه ډېر یو بېکاره نجس کوي دی. نو داسې یو آګاهي د لرو
سلام علیکم. بله سلام، زما غاوری
اور جانس تا تا د ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم.
علیکم سلام. وعلیکم السلام. څه مړی کنه ولی نوم راته وای
نن نه باودین د بادغست ولایت بالامرغ او ولسوالی.
بله مهرباني بهادین رور
دا ډاکټر پښتون نه چې دا سیاسي سره خو چې په دغه باندې اخته په مواد مخدره دا اکثره دا کېږي. دا وسمه مرغه کې د مرچاغ په سیمه ترکمن خوندې دي، بس دا خپل تاریخ خوري او بیا دا کڼیا وایي. دا غالي دوی ډېر باب لري، غالي وایي بلنه دا تاریخ خوري په دغه تاریخ باندې اخته شي. نو دا دوی خپل کارونه کوي او بل هم ډېر لامل یې دغه د بیا امنی د وروره هر ځای ټکان. نو که سوله راشي تاریخ په ورک شي، الله پاک به بالا دغه معتادان هم جوړ کړي، خدای پاک به دغه تاریخ هم ورکړي. خو دا ده چې سوله نه راځي، خارجه
بس د غوښغبرو یو میدان ګرځېدلی. بله تاسو پوښتنه ته ډاکټر سبتمن ځواب وایي. ډېره مننه له اړیکې څخه. بله شنوندې بعدی داریم. سلام علیکم. بله صدای مرا دارین؟ بله بله تماسشون قطع شد. بله دکتر صاحب، در مورد سوال برادر فضل هادی که از وردک سوال کردن، اینا در مورد آگاهی یا من البته بیشتر تمرکز نیازی بود از یا بود، چگونه میتونیم یعنی دوری از اعتیاد به خانم ها در ولایت آگاهی بتیم؟ کدام راه ها را اینا تعقیب کنن؟ چگونه میتونن از مواد مخدر دوری کنن؟ چون ما شما متاسفانه در خانواده با این مشکل روبرو هستیم که در اکثر خانواده ها یک فرد به مواد مخدر و حتی حداقل با دخان دخانیات هم اونا دوچار هستن و سیگریت یا نسوار هم استفاده میکنن.
قبلا هم بر شما گفتیم که عوامل زیاد داره ایتیاد. یکی از عواملش روش نیافتن مهارت‌های لازم در زندگی است و فقدان شایستگی است که مثلا یک خانم شایستگی نداره، ناتوانی است. یک خانم و خانم‌ها اکثرا خود ناتوان احساس میکنن، در خانه که هستن ناتوان احساس میکنن.
مثلا چگونه؟
مثلا اگر یک مرد مصرف یک مرد میره و خانم یک خانم بیکار از خانه، مرد در مشکل مرد سالاری خود باید خانم هر رقم که باشه طفل نگاه کنه، خواهش مادرش نگاه کنه، فامیلش نگاه کنه، کل مشکلات باید زن قبول کنه ده. اما مرد هیچ همکاری نمیکنه. یکی از چیز که خانم
یعنی خود فشار خانواده بالای زن،
بله فشار فوق‌العاده بالای زن، نادلانه داشتن، ندانستن نظام اجتماعی.
درست.
خود نظام اجتماعی مثلا خانم ها و مرد ها متفاوت است. مرد ها با یک رقم نوازش میشن، خانم ها با دیگر رقم. خود شما فکر کنید در خانه که یک بچه میشه تا یک دختر میشه تفاوت چقدر زیاد است. یکی از چیش است و احساس خشم و بیتمادی در خانواده ها، در مدرسه، در جای کار. خانم برود بیتمادی در سرش است، یعنی کسی سرش اعتماد نمیکنه.
یعنی شما میخواین بگوین که امی فشارا باعث ازی میشه خانم به خاطر دوری و نجات ازی به مواد مخدر
روی میاره. خشونت های فامیلی، توزیع ناعادلانه. مثلا یک دو کارمند است در یک مرکز کار میکنه، یک مرد است یکی زن. مرد موشش بلند است نسبت، عین کار میکنه، عین مشکل رو میبینه، ولی موش از او با این تفاوت داره. این خودش عدالت نیست.
سر از این مورد چی اگر صحبت کنیم، بالای فشارهای خانوادگی که اکثریت خانم ها به دلیل فشارهایی که بالای اینا وارد میشه در خانواده، فشارهای کار است، فشار خانواده است، مشکلات اجتماعی است،
خودش یکی از مشکلاتی است.
خب باز استفاده از مواد مخدر،
مشکلات روانی در خانواده اکثر نال فعلا دو حالت است. یا ای که مواد مخدر استفاده میکنه و مشکل روانی مبتلا میشه، یا ای که قبلا مشکل روانی یا افسردگی یا کدام حالت در فامیل داشته که رجوع کرده به طرف مواد مخدر. و یکی هم خود ناگاهی مردم است، آگاهی ندارن از اضرار مواد مخدر، آگاهی ندارن از اما خوب چی ما دانشون آدمای فهمیده ما که فعلا در افغانستان است مریض معتاده میگم پودری.
بله. خود در مورد همین خشونت هایی که بالای خانم بیشتر میشه و بدن مشکل اجتماعی است، اینا به مواد مخدر رو میاره. آیا می رو آوردن به مواد مخدر نجات یافتن از این مشکلات است یا رفتن به یک مشکل تازه؟
نه خویی فرق میکنه. شما ببینید بعض خانم ها عین مشکل می داشته باشه اما به طرف مواد مخدر نمیره. این مقاومت خود خانم نشان میده که چقدر مقابل از این مقاومت کرده میتونه. این در حقیقت تصمیم گیری از و از که چقدر تصمیم گرفته میتونه. من همیجا بر شما بگویم من 18 سال در این بخش کار میکنم، ولی که بعض کسا من را سوال میکنه که تو چطور معتاد نشدی. خوی مربوط به خود آدم بشه، مربوط به تصمیم گیری های خود. یک کسی از زود زیر بار این مشکلات میره، یک کسی از تسلیم میشه زود، یک کسی از تسلیم نمیشه، مقاومت خوب داره، مقاومت میکنه، یک رای دیگه میسنجه، برای خوبتر میره، برای بهتر میره، با یک چند نفر مشوره میکنه که من اینی کارو بکنم نکنم. ولی کسایی که زود به می مشکلات و می آسیبای اجتماعی زود تسلیم میشن، اصلا مقاومت ندارن، اصلا اینا زود زیر بار مشکلات زندگی.
یعنی مواد مخدر یعنی رای حل نیست، مشکلات تازی را به انسان به وجود میاره. چون از یک سو اگر شما مشکلات اجتماعی را داریم، از سوی دیگه مواد مخدر که یک مرض خیلی حاد است، به هم دو چهار شویم نمیتونیم نه به خود برسیم نه به خانواده،
نه به اولاد، نه به فامیل خود برسیم. ما فعلا یک برنامه بخش آگاهی گفتین، یک برنامه ما فعلا داریم، حتی در مکتبا داریم برنامه آگاهی دی داریم که از وزارت معارف ما مکتوب گرفتیم. برنامه آگاهی دی به سطح پانتونا داریم فعلا. ما در تعلیم تربیه پلی‌تکنیک و با پانتون بعد از انتخابات اگر به خیر ان شاء الله زندگی بودی برنامه را ما پیش میبریم. چرا کال تنو نفرای یعنی خانمای بی سواد، خانمایی که به علم هستند، خانه هستند، به این مواد رو نمیرن. محصلین پانتون میاره، دخترای که یعنی تحصیل داره، دانشش بلند است، دانشش به این مواد روی میره. و یکی از شایم ده همی است که باید آگاهی داده شد، چی از طریق رسانه ها، چی از طریق مردم و چی از طریق نهادهای اجتماعی باید آگاهی داده شد. و هر صورتش اگر ما برنامه های تلویزیونی را تعقیب بکنیم، خود رسانه های ما اگر ده برنامه تفریح داره، یک ساعت نیم ساعت یک برنامه راجع به مواد مخدر نداره. اگر داشتم سال سابق قالو رو از بین برده. این همش یکی از چیز که همکاری باید همه جانبه باشه، چی رسانه ای باشه، چی اجتماعی باشه، چی اقتصادی باشه، چی فرهنگی باشه و چی سیهی. بخشی سیهیش وزارت صحتنامه با بسیار شکل بسیار خوب پیش میبره. ریاست کاش تقاضا که ما مربوطش هستیم با نظارت با مانیتورینگ بخش های بسیار خوب داره، اما ما مشکلی که داریم در بخش اجتماعی داریم، اقتصادی داریم. حمایه نمیشه مریض ما، مریض ما بیرون میره سپورت نمیشه، حمایه اجتماعی نداره، همکاری باش نمیشه، پس منیس مریض بیتمودی بالایش میشه، پس سود دوباره به مریض آغشته میشه و ریلاکس میکنه.
خب دکتر صاحب، در مورد شنونده دیگه ما سوال داشتن، اونا گفتن که بیشتر خانم های هستن که از مواد مخدر استفاده میکنن، خانم های هستن که در کار در بخش صنایع بیشتر کار میکنن، که ما شما شاید از هستیم کسانی که قالین، خانم هایی که در بخش صنعت قالین کار میکنن، اینا متاسفانه بیشتر تعداد از اونا به مواد مخدر رو میارن. علت از این چی است؟ آیا فشار بیشتر کار است و یا این است که بیشتر از سوی خانواده ها به اینا توصیه میشه و صاحبای کار که اینا از مواد مخدر استفاده کنن، چون کار خیلی شاقه است، کار قالین بافی و بعضی از کارهای صنایع دیگه. این ما استفاده از مواد مخدر میتونه ما شما را از این درد و یا فشار کاری که بالای ما میایه از این ما شما را نجات بده؟
تشکر از سوال شما. بیشتر هم گفتم اول به شکل سنتی بود، حال به شکل سنتی شده
دست.
یعنی که مواد دیگه اگر با تریاک از با این چیز گرد شده و این به شکل و تریاک یک خاصیت داره، اگر از ما می ایدیات به مواد مخدر از سگرت شروع میشه
دست.
وقتی که شما سگرت میکشه نایسته ایسته به تریاک بلاخره و خود تریاک بلاخره سبب شده که خانمای ما که استفاده کردن، ترکمنای ما که استفاده کردن و یا کسایی که قالین می بافن اینا، این به شکل عنعنوی استفاده کرده، به شکل سنتیش استفاده کرده، ولی بالاخره این شکل خود تبدیل کرده به شکل سنتی. ما مریضایی داریم فعلا نمیال در شفخانه خود که اینا قالین باف بودن، اول تریاک می خوردن به خاطر انرژی بیشتر، یا نمیفهمن اینا میام یکی از چیزایی است که آگاهی ندارن، اول اینا میخورن، پس اون اینا وقتی که یک مدت زمان را بعد برمیگره اینا معتاد میشن، بی خبر از اینکه اینا را احتیاط میموتاد میکنه و این باز از شکل فهمیش به دودی تبدیل میشه و بلاخره از زیر از تریاک میره در ایروین و از ایروین در شیشه میره. اما تو شده ما تجربه کافی در این وقت داریم که تریاک استفاده میکنه، بلاخره تریاک از فهمیش به شکل دودی آمده، از دودی به شکل زرقی آمده، از زرقی به تابلت که شده و بلاخره به شیشه رفته و حالا این گپش در شیشه
و تو باید سازی شده که فرد هم کار خود را از دست بده، هم ساعت خود
فامیل خود از دست بده، کار خود از دست بده و فعلا یک متد کامل از هزار طریق کاملا یک متد است.
دکتر صاحب، در مورد دلیل اعتیاد اطفال شما بیشتر گفتین که اطفال در خانواده معتاد میشه. اعتیاد اطفال بیشتر که به شما مراجعه میکنن ناشی از کی است؟ آیا از پدر معتاد شدن و یا از مادر؟
شما ای را میفهمین که وابستگی اطفال از پدر کده با مادر بیشتر، با مادر زیاد میچسبه و یکی از چیاش که مادر وقتی که معتاد باشه در جریان حملش ها میسرایت میکنه، از طریق خونی از طریق پلاسنتا میشه و بعد از ولادت، پیش از ولادت خودم و در بعد از ولادتم، چون طفل وابستگی به مادر داره زیادتر. مادر اینو اگر شما پدر در فامیل معتاد باشه، طفلایش مستقیم معتاد نیست، غیر مستقیم است. اگر یک مادر مستقیم معتاد باشه، حتما طفلایش مستقیم معتاد به مواد مخدر
است. خب به خاطر جلوگیری از اینکه ما بتانیم طفل از اعتیاد به مواد مخدر از مادر و از پدر نجات بدیم، روش چی از در خانواده؟ چون خیلی دشوار از در خانواده وقت شما طفل از مادر دور نگاه میکنین و مادر از مادر معتاد و از پدر معتاد، راههای آسانش تا حال دیده شده کدوم راه آسان تر است تا ما بتانیم از اعتیاد طفل جلوگیری کنیم؟
ما در داخل فامیلا خو آگاهی است که طفل را از مادر را جدا کنن، مادر را از مثلا اگر مادر سالم از شوهرش معتاد است کش کنن، شوهر را تجاوی کنن، مادر از او جدا بکنن، اگر مادر معتاد است مادر انتقال بدن به مراکز سی انتقال بدن. یک گپ شرم نیست، گپ شرم نیست که مثلا خانم خود بیاره اوجه تداوی شوه و یا دختر خود بیاره و یا خواهر خود بیاره، اما این بدبختی است که داخل خانه استفاده میکنه. چهار طفل دیگه ازیام معتاد میشه. وقتی که در مراکز میاره مرکز خود ما، مثلا ما طفلش ازش جدا میکنیم، مادر جداست، مادر ما جدا تداوی میکنیم، طفلش جدا تداوی میکنیم. در کودکستان است طفلایی که مثلا بچه‌ای که از 9 ساله بالاست، ما نوجوانان داریم، در بخش نوجوانان ما معرفیش میکنیم. نوجوانان تقریبا 3 ما طفل در پیش خود نگاه میکنه تا وقتی که مادرش کاملا خوب شوه. اما وقتی که دوباره مادر معتاد شوه و ریلکس کنه، تا بعد طفل دوباره ریلکس میکنه.
دکتر صبحی کوتاه در مورد ازی بگوین که آیا تداوی طریقی خوب به خاطر دوری از مواد مخدر است یا وقایه، کدام یکی از اینا میتونه بهتر کارایی داشته باشه؟
و به نظر من هم تداوی جای خود داره و هم وقایه. تداوی امکان داره که برای 45 روز یا ما حداقل ما یک تداوی داریم که ما 3 روز مریض دیتاکس، مریض 3 روز دیتاکس میره. وقتی که 3 روز ما مریض تداوی میکنیم، بعد از 3 روز مریض حالتش بالکل خوب میشه. 45 روز که بالکل خوب میشه، مریض حالت خوب داره که به دوا ضرورت نداره باشه. اما بهتر از قبل از استفاده شدن و بعد از مریض وقایه شوه. قبل از مریض وقایه شوه ما یک مسیج تیام داریم که وقایه بهتر از تداوی است. قبل نو از و بعد از هم یک برنامه فالو اپ ما داریم که یک ساله برنامه است که خود کارمندای ما میره مریض فالو اپ میکنه که آیا مریض ما دوباره معتاد شده نشده، مشکلات حل شده نشده، این کلش در نظر گرفته میشه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صبح زورتان در برنامه.
تشکر یکی. امیدوار هستیم که استفاده خوب شده باشه.
شنونده عزیز رادیو آزادی بود برنامه هفته شکست سکوت و برنامه دیگر. خداوند یار و یاورتان.